السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی ورځ د 2019 کال د اکتوبر د میاشتې 15 نیټه ده. ملیحا میرزاده او د مشال ریډیو د ماسپخین درې بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ دوه نیسې خبرونې، سروې او ټولنیزې شبکې او سختریزي هم لرو. په اول خبرونه لانی ساجمن اورو. السلام علیکم. اول د خبرونو سرټ کې د طالبانو مرکچیانو ویلي د افغانستان سر لپاره د امریکا له ځانګړي استاسي زلمی خلیلزاد سره په پاکستان کې ملاقات کړی دی. په مردان ایبټآباد کې د ماشومانو لپاره ځانګړي عدالتونه پرانستل شوي او د امریکا ولسمشر د ملي امنیت شورا د کارکوونکو د کمولو امر کړی دی. د خبرونو تفصیل د رائټرز او ای پی خبری اژانسونو له مخې د طالبانو یو استاسي نن ویلي د افغانستان سره لپاره د امریکا له ځانګړي استاسي زلمی خلیلزاد سره په پاکستان کې لیدلې دي. دا په سپتمبر کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د هغه بیان وروسته د دواړو خواوو ترمنځ لومړنی ملاقات دی چې پکې نوموړي ویلي و د سولې پروسه ختمه شوې. د طالبانو استاسي وایي چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی له خلیلزاد سره ملاقات کړی. استاسي د ملاقات په اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي، خدای مذاکرات هم ندی بللی، بلخوا امریکایی چارواکو د ملاقات پخلی ندی کړی. الته پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي طالبان هغه احتمالي هوکړې ته لا هم ژمن دي چې د قطر مذاکراتو په پای کې له زلمی خلیلزاد سره لاسلیک کوله. قریشی پرون له رایټرز خبري اژان سره په مرکه کې ویلي طالبان چمتو دي چې خپله ژمنه پوره کړي. نوموړي دا خبرې په داسې وخت کې کړي چې تېره اونۍ د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره هم ولیدل. د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمان وای پر صورت کې بازادي مارچ کوي او نور ګوندونه ورسره هم په دې کې ملګري دي. مولانا فضل الرحمان نن مشال ریډیو ته په یوې مرکه کې ویل تر څو چې حکومت نوی لری کړي خپل احتجاجونو ته به دوام ورکړي.
سره کوم طاقت ته چې دی به مالار نشي خو په پولیس باندې ډاډه ده کنه. نو پولیس خدای وایي چې ما آزاد کړی، موږ الیکشن غواړو. موږ الیکشن نه ده منلی چې کوم 25 جولای 2018 کې شوی ده. ټول اپوزیشن په دې متفق. نو طالبان به هم پکې هغه پاکستانی دي کنه جی، ووټ لري، ووټ اچوي، د ووټ سره هم ظلم شوی ده.
بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي چې د جمعیت العلماء اسلام د پلویانو لاریون به د خیبر پختونخوا په لار اسلام آباد ته نه پرېږدي. موجوده حکومت دا هم وایي دوی په دینی مدرسو کې ځینې اصلاحات کول غواړي چې له وجې د جمعیت العلماء اسلام د مشر مولانا فضل الرحمان سیاست ته خطر دی، نو ځکه د دوی پر ضد هلې ځلې پیل کړي دي. د خیبر پختونخوا په مردان ایبټآباد کې د ماشومانو د مقدمو اوریدو لپاره ځانګړي عدالتونه پرانستل شوي دي. نن د دې عدالتونو پرانسته وشوه. په مردان کې د ځانګړي عدالت د پرانستې پر مهال د پېښور هایکورټ رجسټرار خواجه وجیه الدین مشال ریډیو ته وویل چې ډېر زر به د صوبې په نورو ضلعو کې هم دا ډول عدالتونه جوړیږي.
آنریبل چیف جسٹس صاحب سے کم یو ہدایت نامہ جاری کھڑے ہوا جی آگے مطابق زمونگا ٹول پختونخوا کے ریج چائلڈ کورٹس جوڑا ہو نیولی مرج ڈسٹرکٹ سے ایکس فاٹا ڈسٹرکٹ مو ورتوا یو آگے کے ٹول ڈسٹرکٹس کے چائلڈ کورٹ مو جوڑا ہو چی حکومت منتصر تو نہ رہا کی
لدی وړاندې یوازې په پیښور کې د ماشومانو لپاره ځانګړی عدالت جوړ شوی و. د پاکستان روغتیا محکمې چارواکي وایي د ډینګي تبې له کبله تر دې دمه 34 کسان مړه شوي دي. په اسلام آباد کې د روغتیا ملي ادارې ویان رانا محمد صفدر پر مشال ریډیو ته ویل له تېرې اونۍ راهیسې د ډینګي په ناروغانو کې کمی راغلی خو بیا هم زرګونه خلک پې اخته دي.
تر پرون د راغلو معلوماتو تر مخه له 30,000 زیات کسان په ډینګي اخته دي. په دې کې نږدې نیم مریضان د پورتوهار سیمې یعنی پنډه اسلام آباد خلک دي.
رانا صفدر وایي د ډینګي تبې د مخنیوي لپاره ګامونه تیز کړي خو لا هم په پنډه اسلام آباد، خیبر پختونخوا، سند او په تیره بیا په کراچۍ کې خلک روز تر بلې په ډینګي اخته کیږي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تخار ولایت کې د کوچکې شاوخوا ولسوالۍ پرون په بشپړه توګه له وسلوالو مخالفینو تصفیه شوې دي. په تخار کې پوځي عملیات له شپږو ورځو راهیسې دوام لري. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدي پرون ماښام مشال ریډیو ته پرته له دې چې شمېر یاد کړي ادعا وکړه چې په دې پوځي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته زیاته مرژوبله اوښتې ده. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه سندي ویلي. رپورټونه وایي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا د کارکوونکو د کمولو امر کړی دی. دا اقدام په داسې وخت کې شوی چې ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت شورا لکار سره تړلی د خفیه شکایتونو د مؤاخذې د پلټنو سره مخامخ دی. بلومبرګ ورځپاڼې د اکتوبر په څلورمه خبر ورکړ چې د ملي امنیت شورا په عمله کې کموالی راوستل به د عادي طریقې له لارې کیږي. د امریکا په ملي امنیت شورا کې دا مهال 310 کارکوونکي دي. دا یوه اصولي اداره ده چې ولسمشر یې له ملي امنیت سره د تړلو مسئلو، پوځي معاملو، له سلاحکارانو او د کابینې له چارواکو سره د بهرنۍ پالیسۍ د پرېکړو په اړه د بیا کتنې لپاره کاروي. بلومبرګ ورځپاڼې دا خبره د هغو 500 تنو په حواله کړي چې د عملې د کمولو له معاملې خبر دي، خو سپینې ماڼۍ لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د عراق یو مذهبي مشر مقتدا صدر په ټول هیواد کې د احتجاجونو زیاتېدو وروسته له حکومته د مستعفی کېدو او سر تر سره د انتخاباتو کولو غوښتنه کړې ده. نوموړي پرون په یو بیان کې ویلي، حکومت باید مستعفی شي او د ملګرو ملتونو تر سار لاندې سر تر سره انتخابات وشي چې دا شان د نور تشدد مخنیوی یقیني شي. په عراق کې په تیرو څلورو ورځو کې د تشدد په پیښو کې له 30 زیات کسان وژل شوي دي. رپورټونه وایي په بغداد کې احتجاج کوونکو تحریر رسلور لارې ته چې تړل شوي وه د رسېدو هڅه کوله، او دغه مهال د امنیتي ځواکونو احتجاج کوونکو ترمیان سنخطې او ډزې وشوې. د پوځ رسنۍ وایي په بغداد کې د نامعلومه کسانو له لورې په ډزو کې 2 پولیس او 2 عام وګړي وژل شوي دي. هلته د عراق وزیر اعظم عادل عبدالمهدي د احتجاج کوونکو د جایزه غوښتنو د منلو ژمنه کړې ده، خو د خبرداري هم ورکړې چې د عراقیانو د ستونزو هوارولو کوم جادویي حل لاره نه لري. او اخیری خبر دا چې نن په لاور کې د پاکستان او سریلانکا کرکټ لوبډلو ترمنځ لومړی شل اوریزه لوبه کیږي. ټاکل شوی دا د دریو شل اوریزو میچونو د سیریز لومړی میچ نن د پیښور په وخت د ماښام په 6:30 بجې په قذافی میدان کې پیل شي. د خبرونو پای او زم د همکار احمد الله نه د کرن صوبای او د سبانی موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ 1.5 پیسې اخیستل کیږي او 1.55 روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.92 روپۍ 40 پیسې او 1.93 روپۍ 40 پیسې. یو ایرو 1.01 روپۍ او 1.01 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 2.40 روپۍ 15 پیسې او 2.40 روپۍ 55 پیسې. یو سعودي ریال 1.40 روپۍ 40 پیسې او 1.40 روپۍ 60 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 90 پیسې او 1 روپۍ 99 پیسې. او 200 او یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خسته کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې د پیښور په یو نیمځای کې به وریځې خورې وي او د بنو او کوټې په ځینو سیمو کې د باران امکان دی. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 13 او کم نه کم 13، په بنو کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 14، او په کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په اسلام آباد کې د طالبانو له پلاوي سره ملاقات کړي. د جمعیت علماء اسلام فیګون مشر مولانا فضل الرحمن وايي په هر حال کې به د حکومت ضد لاریون کوي. د خیبر پختونخوا په پیښور، مردان او ایبټ آباد کې د ماشومانو لپاره ځانګړي عدالتونه فعال شوي. چارواکي وايي ډېر زر به قبایلي ضلعو ته هم دا عدالتونه غځوي. مدني فعالانو د دې ګام هرکلی کړی.
بچو انصاف لور کول پکار دی او بچو موکا عمر کول پکار دی کنه کې دی پخپلا اپینین ور کول شي، پخپلا واز عمر کول شي او شر کول شي.
د جنوبي وزیرستان وکیلانو د حکومت له لوري په صوبه کې د هغه لنډمهاله قانون نافذولو غندنه کړې چې د امنیتی ادارو او پوز واک پراخوي.
دا دهشتګردی په پښتونخوا او په صوبا میش په صوبا شه نه دو په ون ملک شه دو باسیته وکیل دا ګوره چې دا د میز د صوبې سره امتیازي سلوک دی.
ونی زغ پرونه سروي کې بعد مجسمه سازي او شاعري الماس خانم خبري واوري.
زموږ د کور ټول کسان انځورګران دي، شاعران دي، نو د کور د ماحول پورې خبره ده چې نو کلی په مونږ کې داسې وو.
دویمه ونی زغ پرونه ټولنیز شبکې او سخت دریزي هم لرو را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. یو لوړ پوړی پاکستانی چارواکی پرون رویټرز خبری ایجنسی ته ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په اسلام آباد کې د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو له پلاوي سره کتلي. یو بل پاکستانی چارواکی د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ورته خبره کړې ده، خو امریکایي چارواکو لاده دې خبر پخلی نه دی کړی. په دې اړه شاهین بونیرینا نور معلومات اورو.
د طالبانو مرکچیان وایي چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلی دي. د آزاد اروپا راډیو د راپور تر مخه د طالبانو یو استاذ نن ویلي د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی د پاکستان په پلازمینه کې سرکتلی خو په دغه اړه د نور تفصیل نه ډډه وکړه. طالب استاذی د لیدل قتل مذاکرات نه دی بللې. امریکایي چارواکو هم د ملاقات پخله نه دی کړې. دا په داسې حال کې دا چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ د سپتمبر په 9 په افغانستان کې په یو برید کې د یو امریکایي او یو شمیر افغانانو د وجنې نه وروستو د سولې مذاکرات ودرولي وو. له دغه وروستو امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې د دواړو خواو ترمنځ هیڅ نوې خبرې اترې نه دي شوې. د طالبانو پلاوی په داسې وخت کې د اسلام آباد په سفر دی چې د افغان سولې لپاره د امریکا استاذ زلمی خلیلزاد هم په پاکستان کې دی. چارواکو دا یو اتفاق بللی دی خو د طالبانو یو ویان د خلیلزاد سره د لیدلو امکان ښودلی وو. خلیلزاد د طالبانو سره په دوحه او ابوظبي کې د ملاقاتونو 8 دورونه ترسره کړي دي.
د افغانستان د ولسمشر ماڼۍ وایي د انتخاباتو د نتیجو نه وروسته به حکومت د سولې خبرې له سره پیلوي. د ولسمشر بیان صدیق صدیقي وایي په پاکستان کې د طالبانو او پاکستاني او چارواکو ترمنځ خبرې افغان سولې ته مرسته نشي کولی. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ویلي د انتخاباتو ترسره کېدل د سولې په خبرو کومه منفي اغیز نشي پرېښودی. خاطر پردیس له نور تفصیل سره.
له هغې وروسته چې پاکستاني چارواکو د طالبانو تود هرکلی وکړ، افغان حکومت وایي دغه تود هرکلی بې پایله دی او روانې لیدنې کتنې د افغانستان سولې پروسې ته مرسته نشي کولی. د افغانستان د جمهور رئیس وایان صدیق صدیقي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو وروسته افغان حکومت به د سولې خبرې بیرته له سره پیل کړي.
امتیاز دادن به یک گروه که هنوز در جنگ دخیل است
دی ویل به د مرغه هغه ډلې ته چې اوس هم په جګړه کې ښکېله ده امتیاز ورکول د افغانستان خلکو ته زیان رسوي. د سولې پروسه د افغانستان حکومت او خلکو پورې اړه لري. ټاکل شوی چې د ولسمشرۍ ټاکنو پیل اعلان وروسته افغان حکومت دغه پروسه پر مخ بوزي او بلاخره د یو سرتاسري اجماع پر رامنځته کېدو سره د افغانستان ستونزې لپاره د حل لار پیدا کړو.
حکومت تلاش کنه که یک راه حل پیدا شوه.
دو طالبان امریکا ترمنځ نه هم پړاو له خبرو وروسته هیله وچی نږدې راتلونکي کې د دواړو لخوا یو تړون لاسلیک شي. خو کابل کې د موټر بم چاودنې لامل دی امریکایي په ګډون د 12 افغانانو وژل کېدو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د خبري لغوه اعلان کړی. له هغې وروسته چې امریکا له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه اعلان کړي، د طالبانو یوه ډله روسیې ته په سفر لاړه. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبان له امریکا سره د سولې د خبرو د بیرته پیل په تمه دي. شاهین وایي اوسنۍ یا هم راتلونکي حکومت شاید بین الافغاني خبرو یوه برخه وي. خو له دې وړاندې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې ویلي وو چې د سولې خبرو لپاره اول باید اور بند وشي. طالبان تر اوسه نه دي حاضر شوي چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا، مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وایي چې ګوند به په هر حال کې د روانې میاشتې په 20مه د اسلام آباد لوري ته د حکومت ضد ازادي مارچ کوي. نوموړي د خالی په ورځ له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې کچري حکومت د دوی احتجاجي لاریون کې خنډونه واچول یا د دوی د ګوند مشران یا کارکنان یې ونیول نو نتیجې به ښې نه وي. مولانا فضل الرحمن ویل چې په دغه لاریون کې به ورسره مخالف سیاسي ګوندونه هم وي. د مشال ریډیو خبریال خالد خان له نوموړي سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي په لاریون کې د خندونو په صورت کې به رد عمل سوي.
سره کوم طاقت ته چې دا به مال لار نسی خو په پولیس باندې ډاډه ده کنه جی. نو پولیس خدای وایي چې ما آزاد کړی ده. پولیس به قانون مطابق کار کوي. هغه به وزیر اعلی زیر اثر نه یې دی، حکومت زیر اثر به نه یې. نو اوس خدا ثابته کړله چې نه دروغ وي قوم ته، لیکن داسې حالات نه دي. حالات به داسې وي چې که ده دا خبره دغسې واخیسته لکه چې دا دی وایي، نو شکیده شید د خپل کور نوم دراو
لکه تاسو باندې خامخا ازادي مارچ په کوي په
خو دې کو خامخا به ان شاء الله ولا ان شاء الله ان شاء الله
نور سیاسي ګوندونه تاسو ملګری چې
ټول ملګری دي ټول ملګری دي ان شاء الله
لکه مطلب سو په کوم دغه باندې تاسو
اه دوی ته موږ اختیار ورکړی دا چې تاسو چې څومره د وسی او تاسو خپل پټه څومره تاسو اجازه درکې تاسو ایدیا تاسو سوای تر هغه هدف پورې موږ تاسو د خپل ایدیا نه پاون کوو لیکن په عملی تور باندې شرکت هدف پورې دا ضروری دی
مناسب تاسو
باندې لیدا
مناسب غواړې الیکشن غواړې ان هاوس چینج غواړې سر
موږ الیکشن غواړو موږ الیکشن نه منلای چې کوم 25 جولای 2018 کې شوې ده ټول اپوزیشن په دې متفق
او دې کې که تاسو د گرفتاری سره غو شو یا نور داسې تاسو لیډران گرفتار شو دغه
په گرفتاری په تحریک رواني او مشتعل بشي او به کنټرول بشي دا سفر نه پرې وځي دا دې لپاره بتاوان ګری موږ لپاره بتاوان ګری
مناسب تیر لکه پی ټی آی چکړو هغه ډیر زیات ناشته کړو تاسو سره بندوبست کړی د کنټینر
نه موږ دغه پیروي نه کوو موږ خپل ستراتیژي خپل بیانو اول ابتدانا تمام حکمت عملی نه بیانو وخت سره سره به مونږه میدانونه بدلو
څومره وخت پورې به دغه مارچ تاسو
ته څو پورې موږ حکومت لري کړای نه
او دې کې تاسو وی چې ټول هوا ټول ملک نه قافلې راځي
تمام پاکستان د هر کونه نه خلک راځي
د مدرسو او هغه وی چې مدرسو طالبان یا دغه
نو طالبان هم یو پاکستاني اندي کنه جی ووټ لري ووټ اچوي دا ووټ سره هم ظلم شوای دا نو چې یو سره ووټ اچول شي لیکن طالب په ټول خلکو قسم ری پوره کې به مال
د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن سره تاسو خبرې اوریدئ چې د اکتوبر په 20مه د نوموړي لخوا د حکومت ضد ازادي مارچ پړه د پښتنو جوابونه ورکول یو بل خبر ته ورځو په پاکستان کې د ډنګي د ناروغانو شمیر له 20 زیات شوې دي چارواکي وایي دغه ناروغي تر اوسه 40 کسان وژلي هم دي له ناروغي سخت کال په پنده او اسلام آباد کې ډیری کسان اغیزمن شوې دي همدارس خیبر پښتونخوا سند او بلوچستان کې هم سخت کال زرګونه کسان په ډنګي اخته دي د روغتیا د محکمې چارواکي وایي د ډنګي د مخنیوي لپاره اقدامات کړي چې له وجې د تیرې هفتې راهیسې د ناروغانو په شمیر کې کموالی راغلی دی تفصیل له ظفر خان اورو
د پاکستان د روغتیا محکمې چارواکي وایي د ډنګي رنز د مخنیوي لپاره ایګامونه تیز کړي خو لا هم د پنده او اسلام آباد ترڅنګ له خیبر پښتونخوا سین صوبې او په تیر بیا په کراچۍ کې هر ورځ نور خلک په ډنګي اخته کیږي په اسلام آباد کې د روغتیا قومي ادارې یا ان ای ایچ لوړپوړي چارواکي وایي سکل د ډنګي څپه په 2011 کې دراغلي هغه ورستو تر ټولو لوی ده د یادې ادارې ویان درانا محمد صفدر بیگا مشال ریډیو ته ویل زرګونه خلک ډینګي وهلې دي
تر پرونه دراغلو معلوماتو تر مخه له 20 زیات کسان په ډینګي اخته دي په دې کې نګدې نیم مریضان د پټوهار سیمې یعنی پنده اسلام آباد خلک دي تر اوسه 40 کسان لدی ته بیمړ شوی دي
په خیبر پښتونخوا او په تیر بیا پیښور او سواد کې هم ډینګي ډېرې کسان ځپلې دي د پیښور یو واستوګن نادر چې د تر لور یې ډینګي وهلی وای د خو او شاسمو ګن خلکې په دغه رنز اخته دي
چې نه ورته وي پښته هر شو ناسي دا بڑا ډیره علاقې شو څنګهولندې شو هر یو کور کې مرجان خام خاده دینږي او زموږ خپل موسم موږ تر لور دا هغه د دوی مدرې مورز د چې هغه موږ دومره سیر شوی چې موږ هیڅ یو تشک کړی نه
ډینګي رنز په لومړي ځل په 1994 نوي کې په پاکستان کې پیدا شو او له هغه وروسته وخت په وخت دغه ناروغي د پاکستان په بیلابیلو برخو کې ګڼ خلک وځپل د روغتیا د نړیوال ادارې یا دبليو ایچ او تر مخه په 2015 میلادي کال کې ډینګي په پاکستان کې په ناڅاپي توګه زیاته شو او په کراچۍ کې سلګونه کسان غیزمن کړل په 2019 کې په پنجاب صوبا او په تیر بیا په لاهور کې د غرنز له 15000 زیات خلک وځپل په دغه کال له ډینګي څخه نږدې 300 کسان مړ هم شول په 2019 کې په خیبر پښتونخوا کې له 4000 زیات کسان په دغه غرنز زخته شوي چې پکې 50 تنه مړ شوي وو سکل د ډینګي څپې ته په کتو حکومت د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره ځینې بیړني اقدامات وکړل رانا محمد صفدر وایي له تیرې هفتې راهیسې د ناروغانو په شمیر کې کموالی راغلی
سمون کوشش دا وی چې لومړی د ناروغ زر تر سره درمل نه وکړو او دویم چې مریض لکه می سیمې راوړل شوی زمونږ د ډینګي ضد غورون کې ډلې د مریض کور ته ورزي او شاوخوا ترې د ډینګي ضد اقدامات کوي تر څو نور خلک وژغورل شي
سفتر وای ډینګي د نړۍ په یو سل 15 هیوادونو کې ویو د سیمې په هیوادونو لکه په بنگلاديش سریلانکا فلپاین نیپال او ویتنام کې هم وخت په وخت خلک ځپی ډینګي یو داسې ناروغي ده چې جراثیم یې له یو ناروغ څخه بل ته د یو ډول ماشی په ذریعه انتقالیږي. دغه ماشی په پاکو اوبو کې وي. ډاکټران وایي د ډینګي د مخنیوي لپاره دا هم ضروری ده چې په کور کې هغه لوښي چې پاکې اوبه پکې ساتل کیږي باید سرونه یې پټ شي.
مشال رادیو ته پر وایبر زنګ وهئ. مشال رادیو ستاسو د اسانتیا لپاره وایبر شمیره هم فعال کړی ده. په دې شمیره موږ سره تماس ونیسئ. 00200 و و درې شپږ سلور و سلور نه شپږ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پښتونخوا په مردان او اپټاباد ښارونو کې نن د ماشومانو لپاره د خصوصي عدالتونو پرانسته وشوه. تر دې مخکې په پیښور کې دغه عدالتونه پرانستل شوي. نن د خصوصي عدالتونو پرانسته د پیښور هایکورټ چیف جسټس وقار احمد وکړه. نوموړي وویل چې ډېر ژر به د قبایلي ضلعو په ګډون د صوبې نورو ضلعو ته هم دا عدالتونه وغځول شي. له پیښوره شبیر احمد جان رپورټ لري.
دا خالی په ورځ مردان کې د ماشومان لپاره د خصوصي عدالت پرانسته د پیښور هایکورټ مشر قاضي سیټ احمد وقار وکړله. په دې موقع د پیښور هایکورټ رجسٹر خواجه وجیه الدین مشال لیړو ته ویل چې ډېر ژر به د قبایلي ضلعو په شمول د صوبې نور ضلعو ته هم دا خصوصي عدالتونه وغځول شي.
آنریبل چیف جسټس صاحب چې کوم یو هدایت نامه جاری کړی وه، هغه مطابق زمونږ ټول پښتونخوا کې ریجنل ریجنز کې چې زمونږ چایلډ کورټس جوړو، نیولی مرج ډسټرکټ چې ایکس فارټر ډسټرکټ مو ورته وایو، هغه کې ټول ډسټرکټس کې به چایلډ کورټ مو جوړو چې حکومت مونږ ته سیټونه راکړي. هغه لپاره مونږ ججز آلریډي ټرین کړي دي، نو انشاءالله که حکومت مونږ ته سیټونه راکړي نو یو انشاءالله تاسو به وینئ چې دا ټول پښتونخوا NMDs کې به مونږ چایلډ کورټس لرو.
نو موري ویل که ماجمان په خپل جرمونو کې ککړ وي او یا د هغوی په ضد جرمونه یا زیاتې شوي وي، نو دواړه قضیې به دلته هوارول شي. دا مردان سره تعلق لرونکي یو 15 کلن ماشوم وایي چې دوی لپاره دا یو غوره ګام دی.
زمانم علی حسن دے اوزا اوس دے شکریہ دا کوم دا کے پی ڈی ڈکری چے چائلڈ کورٹ سے جو کا اوس مون دا محسوس ہول کہ سوک زمون دا حفاظت تا پائشتا سوک زمون خیال ساتھی لکھی اوس با ما ہیومن تا پورے انصاف ملاوی او دا غوی پرائیویسی بچی رنا بنے افیکٹ کی
دا مشمانو دغه عدالتونو جوړول کی مرسته کون کی یو غیر سرکاری تنظیم گروپ ڈیولپمنٹ پاکستان مشرا ویلری خان یوسف زے پدے مخا مشال لیڑو تو ویل چے دے عدالتونو کې د پښتني سیمې د کلتور سره سره د ماشومانو د هر ډول تحفظ پام ساتل شوی دی.
بچو انصاف لور کول پکار دی او بچو موکا عمر کول پکار دی کنه کې د خپل اپینین ور کول شي، خپل आवाज عمر کول شي او شیر کول شي کنه زمون خوځو د پاره مثلا نه ده کنه او بچو د پاره مور نه بغیر د لټ لټ لوې خبره ده خامخه د پردا ولا سیستم شته بچو د پاره د کیلو نه ولا ماحول شي مله مونږ داسې ماحول جوړ کړي یو کې بچو بیا نیاریږي نه او کې زمون ریواش سره هم دا کولی شي.
هم نن په اپټاباد خار کې هم د ماشومان لپاره د صوبې دریم عدالت پرانسته وشوه. بلخو د عدالتي شمیرې تر مخه د پیښور ماشومانو خصوصي عدالت د جوړېدو وروسته په خوشه و میاشتو کې ورته د یو سل ډیر سونه سیوا کې سونه داخل کړی شوی دی چې په کې تر شپېتو فیصله هم شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. د جنوبی وزیرستان وکیلانو د حکومت له لوري په صوبه کې د هغه لنډمهاله قانون نافذولو غندنه کړې چې د امنیتي ادارو او پوز واک پراخوي. د سیمې وکیلانو مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې اکشن ان ایډ آف سیول پاور آرډیننس د جمهوري او بشري حقونو ضد دی. د لنډمهاله قانون پخوا په قبایلو کې نافذ و، خو د خیبر پښتونخوا گورنر د اګست په 15مه د ټولې صوبې وغځولو. له هغه وخت راهیسې د حکومت پر دې ګام انتقادونه کیږي، خو چارواکي وایي دا قانون یوازې د مشکوکو وسله والو ضد کاریږي. تفصیل سیلاب مسعود را کوي.
د سولي وزیرستان وکیلانو د پښتونخوا صوبایي حکومت هغه امر غندلی راټلی دی چې په کوم کښې یې په ټوله پښتونخوا کښې د ایکشن ان ایډ آف سیول پاور ریګولیشن نافذ کولو پرېکړه کړې ده. دا وکیلون په دغه باره کښې سطح سرعت څه غوښتنې لري؟ مخشنه ایډوکیټ جنرل خان ولی خان وایي
دہشتگردی مکمل عدم اعتماد
ہے
کی مفادات کی چدیری پورا دیش دے بغونڈا پښتونخوا شه اسپیشل دا سے قانون لگو کول غوڑی ولا گوی رکڑ لیو دے طریق حساب دے حکومت پر ترو بندے پاغاک شه وی انسانی حقوق لگی کا تو چیرے یو سی دا عدالت سرا اختیار نوی طریق کل پورا تا پښتونہ نہ سکر لائے کا دے دپ زین یو شاک کلی اگا شاک رکھ تو دے پورا مجرم ثابت اول سے کافی دا کہ اے پر شاک پر مجرم دے تو وہ خاص ہے او کا تے مر رکڑ لے
دا ہو وکیلانو دا ہاں وہ چپکا 2011 کښې دغه وخت صدر آصف علي زرداري د اف سي آر ختمولو د اعلان سره په قبایلي سیمو کښې د ایکشن ان ایډ آف سیول پاور ریګولیشن نافذ کولو امر هم جاری کړی و چې کوم دا وخت د پښتونخوا صوبایي حکومت په ټولې پښتونخوا ور وتپلو. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د پاکستان رسنو خبریالانو ټولو تنظیمونو د میډیا لپاره د ځانګړي ټریبیونل جوړولو فیصله په متفقه توګه رد کړې ده. د خبریالانو ټولو سازمانونو په اسلام آباد کې په غونډه کې کمیټې هم جوړه کړې ده چې تګلاره بټاکي. تفصیل ګلایاز راکوي.
د پاکستان ورځپاڼو، ټلویزیون او خبریالانو ټولو تنظیمونو د اکتوبر په درېمه په اسلام آباد کې په غونډه کې د وفاقي حکومت په هغه پریکړه اندېښنې څرګندې کړي چې د میډیا لپاره ځانګړي ټریبیونل جوړوي. د پاکستان حکومت د سپتمبر په 14 د میډیا لپاره د ځانګړي ټریبیونل جوړولو منظوري ورکړې وه. د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشق خان د سپتمبر په 14 په اسلام آباد کې خبري کانفرنس ته ویلي ول چې وفاقي کابینې رسنیو سره تړلي ټولو مسلو د حل لپاره د ځانګړي ټریبیونل جوړولو منظوري ورکړې ده. په پیښور کې د خیبر یونین او جرنالست مشر فدا خټک مشال ریتو ویل چې د میډیا لپاره د ځانګړي ټریبیونل په موضوع د ټولو دریز یو دی او د دې مخالفت به په هر فورم کوي.
زموږ دا موقف دی چې دا میډیا ټریبیونل سړي د حکومت یک طرفه جوړول غواړي او دا د میډیا باندې نور بندیزونه د دې وجې ولګي او موږ د دې مخالف یو. د دې مخنیوي لپاره به هر لارې اختیارو. دې حوالے سره زموږ یو خصوصي غونډه هم په دې مخ کې ډېره روانه کې متوقع ده. نو موږ په هغې کښې د خپل لایحه عمل جوړوو چې دې حوالے سره څه کول پکار دي، احتجاج به هم کوو.
فدا خټک زیاته کړه په لومړي وار د میډیا مالکان، کارکوونکي او خبریالان په یوه خوله د میډیا لپاره د ځانګړي ټریبیونل جوړولو فیصله رد کړې ده. د دې مخکې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هم په سپتمبر میاشت کې د رسنیو لپاره د ځانګړي ټریبیونل په جوړولو ژورې اندېښنې څرګندې کړې وې. کمیشن په بیان کې ویلي ول چې له رسنیو سره مشاورت بغیر د ټریبیونل جوړول میډیا تر فشار لاندې راوستلو په معنا ده. په کراچۍ کې د ډان نیوز ټلویزیون خبریال او د زره هټ کې پروګرام کوربه مبشر زیدی مشال ریډیو ته ویل چې د میډیا لپاره ځانګړي ټریبیونل جوړولو مقصد په رسنیو نور فشار زیاتول دي او رسنۍ خپل هم مالی ستونزو سره مخامخ دي او حکومت لدې ګټه پورته کول غواړي.
ہماری حکومتوں کو شوق ہوتا ہے کہ وہ ایگزسٹنگ لاز کے بجائے ایک نئے سیٹ آف
زمونږ د حکومت شوق وی چې د موجوده قانون پر ځای نوی او متوازی قوانین جوړ کړي. د هغوی په فکر دې کار سره به د میډیا کنټرول کولو لپاره ورته وخت ملاوي شي. د تحریک انصاف ګون احتجاجي درنې ته میډیا ډیر کوریج ورکړو، خو اوس دوی په واک کې دی او په مشکلاتو کې راګیر دي. واکمن ګوند فیصلې نشي کولی او په فیصلو یې پوښتنې راپورته کیږي. رسنۍ له حکومت پوښتنې کوي ځکه دوی داسې عجیبه پریکړې کوي.
مبشر زیدی زیاته کړه موجوده حکومت په لومړی ورځو کې هم کوشش کړی و چې د نوی قانون د لارې په میډیا قدغن ولګوي. خو د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس اجقاوان په ټوټر پاڼه لیکلی ول چې د میډیا لپاره ځانګړي ټریبونل جوړولو مقصد د رسنیو کارکونکو مسلو په سمدستي توګه حل کول او انصاف ورکول دي. د دوی په خبره تحریک انصاف حکومت د میډیا په ازادۍ یقین لري او په میډیا د بندیزونو لګولو اراده نه لري.
د ماسپخین درې نیمه بجې شوې دي. لنډ خبرونه لانی ساجمل نور. د رایټرز ای پی خبری ایجنسی له مخې د طالبانو یو استازي نن ویلي د افغانستان سره لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سلمی خلیلزاد سره په پاکستان کې لیدلې دي. استازي د ملاقات په اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي، خو د هغې مذاکرات هم نه دي بللي، بلخو امریکایي چارواکو د ملاقات پخلی نه دی کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي طالبان هغه احتمالي هوکړې ته لا هم شمن دي چې د قطر مذاکراتو په پای کې له زلمی خلیلزاد سره لاسلیک کوله. قریشی پرون د خبرې رایټرز خبري ایجنسی ته کړې دي. د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وای پر صورت کې بازادي مارچ کوي او نور ګوندونه ورسره هم په دې کې ملګري دي. نوموړي نن مشال ریډیو ته په یو مرکه کې ویل تر څو چې حکومت نوی لري کړي خپل احتجاجونو ته دوام ورکوي. د خیبر پختونخوا په مردان او ایبټآباد کې د ماشومانو د مقدمو اوریدو لپاره ځانګړي عدالتونه پرانستل شوي دي. نن د دې عدالتونو پرانستل شو، له دې وړاندې یوازې په پېښور کې دا ډول عدالت و. د پاکستان روغتیا محکمې چارواکي وایي د ډینګي تبې له کبله تر دې دمه 34 کسان مړه شوي دي. په اسلام آباد کې د روغتیا ادارې ویان رانا محمد صفدر ویلي دي له تېرې اونۍ راهیسې د ډینګي په ناروغانو کې کمی راغلی، خو بیا هم زرګونه خلک پرې اخته دي. رپورټونه وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا د کارکوونکو د کمولو امر کړی دی. دا اقدام په داسې وخت کې شوی چې ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت شورا له کار سره تړلي د خفیه شکایتونو د مؤاخذې د پلټنو سره مخامخ دی. او د عراق یو مذهبي مشر مقتدا صدر په ټول هیواد کې د احتجاجونو سیاسي دروستو له حکومت د مستعفی کېدو زر تر زره د انتخاباتو کولو غوښتنه کړې ده. په دې هیواد کې د بیروزګاری، خراب ولسی خدماتو او درغلي او پرسید نن په 15 ورځم احتجاجونه دوام لري. لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انی ساجمل درته وړاندې کړل. اوس په هفتوار پروګرام سروې کې تاسو له مجسمه سازي، انځورګری او شاعري الماس خانم سره خبرې واوري. د دې پروګرام پس بل 19 خبرونه ټولنیز شبکې او سختريزي هم لرو. راځي چې دواړه پروګرامونه واورو. السلام علیکم او ستړي مشي په سروې پروګرام کې درته زملي حمیر ساده هرکلی وایم. نن را سره په پروګرام کې الماس خانم میلمنه ده. الماس خانم یو مجسمه سازه، انځورګره او شاعره ده. د دې ځانګړنه دا ده چې په غلبېلو د هغو شخصیتو انځورونه اوبدي چې د دې په وینا د ټولنې لپاره مثبت کارونه کړي دي. هغې په غلبېل د باچا خان، سیاستوالې بېنظیر بوټو، د سولې نړیوالې جایزه ګټونکې ملالې یوسفزۍ او د هغې د پلار ضیاءالدین یوسفزۍ انځورونه اوبدلي دي. له هغوی سره رابطه شوې ده. ورته ستړي مشي وایو. السلام علیکم الماس.
وعلیکم السلام. خورجانې څنګه؟
بالکل ټیک ټاک. تاسو څنګه؟ ډیره ډیره مننه چې موږ سره خبرې کوئ.
ډیره مننه، ډیره مننه.
نو الماس خانم، تپوس په وکم، الماس تاسو خو ډیر په کم عمر کې دا کارونه شروع کړی دي. لکه شانت ادارات وایي چې چرته پاتې کیږي د خیبر پختونخوا د کمې سیمې سره تاسو تعلق دی او په کم کلاس کې سبق وایي؟
زه په د ملکنګ درګۍ هریان کوټ کلی سره تعلق لرم او په لسم جماعت کې سبق وایي.
الماس خانم یو ښه مجسمه سازه ده، یو ښه انځورګره ده او یو غوره شاعره ده. نو تاسو به څه وایي؟
تاخه زمونږ کم پښتانه خو بیرونه دي، دا پتخ باوی ته لګی چې هغه ته زما شاعری خلګي، که زما مجسمه سازی هغه ته خلګي، او کنه غلبیلو تصویرونه هغه ته خلګي. ما ته خو دا ټول زما فنون دي، ما ته ټول خلګي.
سدا سلامل دې سو وجد چې تاسو دې فاین آرټ طرف ته د غفن ته تاسو خیال کړی دې پام مکړی دې
جی بس دا خو د کور د ماحول پور سره هم تعلق لري زما والد سے پخپل شاعر دې په دې پسې زما مشهور گلزار خان هریان کوټ هغه سندرغاړې دې پخپل هم آرټست دې انزورونه جوړوي دا ور پسې زما دویم رو کمان خان ارمان مجسمه ساز دې شاعر دې انزورونه جوړوي چې زموږ د کور ټول کسان انزورګران دې شاعران نو د کور د ماحول پورې خبره ده جنیک کلی په مونږ کې داسې وو
نو بل خور لره تاسو کنه یوازې تاسو دوړونه دي
چې مونږ خو پنځه خويندې او څوک مورونه دي په ټول کې دا صلاحیت نشته
ها ټول کورنۍ تاسو د صلاحیتونو نه ډکه ده
جی بالکل زما ټول رونه زما یو ورور کشر دی مشال خان هم مجسمه جوړي او لا بل ورځ یو شیر ولیکو ما ته وایي چې تراشه کنه دا ما څنګه ولیکو مارته دا کو ډیر ښه نو لکه په ټول کې دا جذبه څه دی او دا هنر په کې څه دی
تاسو چې نن سي ټول کې زیات سپورټ یا ملاتړ تاسو کړې دې تاسو به د کورنۍ د کم غړي نوم یادول غواړي
زمونږ پښتني معاشرې ته وګورئ نو ټول ناول خو چې د پلار رضا نه وي په یو خبره کې نو هغه کار نشي کېدی که د ټول ناول زما پلار ما ته د اجازه نه لري کړې چې په شاعري او کتم د سم سازي او کایا د نور فنون سره تعلق ولري نو د هغه نه بغیر به نه شوم خو د ټول نه ډېر سپورټ زما کامران کوي زبا هغه ته داسې وما لکه زما دین ځان کنه نو کامران ډېر زیات زما سره مرسته کوي په دې کې نو زه په دې کې د خپل والد ته بده کامران نو مخلم
او تاسو خويندې چې دین او غویم داسې مجسمه سازي کوي او کنه تاسو نه انسپایر دي
زما نور خويندې زمانه مشران دي نو هغه خو عادي شي دي کده غا صلاحیتونه پکې ووم نو هغه داسې کورونه ته تللی دي چې لکه هغه ال په نه منی زما یو خور ته په کور کې هغه هم د دې سره څه وخت لري خو هغه وخت دا وخت میډیکل کوي نو دې ته جوړ نه ده بس زه یې مته وزګار ورته نه سم
وزګار خو نه دا خو ډیر وخت اخلي یو مجسمه چې تاسو جوړوي یا یو تصویر چې جوړوي نو څومره وخت اخلي
یو مجسمه چې جوړوم کامران خو ډیر زر زر جوړي هغه خو چې ماهر دی خو ما خو ډیر خاص تل هم نه دی زه په دوه ورځو کې یو مجسمه جوړوم غلبل چې جوړوم نو هغه په یو ورځ کې جوړوم
ما خو ویډیو کتلې دا نو خو کافي ګران کار دی تاسو په یو ورځ کې مکمل وې
دا یو ورځ نه هم کم وخت اخلي خو که تاسو خیال وکړئ د غلبین د سوري نه د چانډا ډیر زیات میده وي نو د دې سره دا نظر ډیر متاثر کیږي نو زه که ورته په یو مخنه کینم ګنټه پس دوه ګنټې بعد پکې لږ لږ کار کوم نو په دې وجه رانه ډیر وخت واخلي
زه به دنه د شاعرۍ په باره کې لږ شانته پوسو کما که چونکې ستاسو والد صاحب هم تاسو ذکر وکړو چې ستاسو ډیر ملاتړ کوي بیا کامران ستاسو ورور دی هم ستاسو ملاتړ کوي تاسو ذکر وکړو چې ستاسو والد صاحب یو شاعر هم دی چې کله تاسو ړومبې شعر ولیکنه تاسو هغوی
جی بالکل مونږ داسې په کمره کې ناست وو هغوی مونږ ته خپل شعرونه وویل کوم چې نه وي لیکلي زه لکه د کمرې نه راووتم زما ذهن کې داسې څه راغله ما تر کافي راواخېستله یو غزل مې ولیکو په هغه کسات ما وویل ویې وړو ما ورته وویل دادي تاسو دا وګورئ ما دا ولیکو چې هغوی وکتل وایي دا ته ولیکو ما ورته یو ما ورته دا ما په دې ساعت ولیکو دا خو ډېر ښه غزل دی وایي ته خو شاعري کولی شي ما ته ویل ته دغه شان خپل شاعرۍ د کار جاري ساته او کله چې ته دې جوګه شوې کتاب خ شاعر سی نه زه به تعالی کتاب هم چاپ کوم زه استا سره خ پورا جمع خ پورا سپورت پستا سره
یو شعر ک تاسو مونږ سره شریک ولې شه
بالکل بالکل ولې نه ولې زه به تاسو خپل یو غزل وړاندې کوم
ارشاد
کستا د رنگ سره خایي دي زه به هیڅ نه وایم کستا د رنگ سره خایي دي زه به هیڅ نه وایم ک امیدونه مې قتلېږي زه به هیڅ نه وایم خپل ارمانونه با پخپل د خپلان دکړما خپل ارمانونه با پخپل د خپلان دکړما چې تا پختو په کچېږي زه به هیڅ نه وایم تو ځل مې دروست جرګي د سپین اوخ کو درتا تو ځل مې دروست جرګي د سپین اوخ کو درتا استانه حتی راستنیږي زه به هیڅ نه وایم او که د پختو په کچې مرګي چې تم مړوي یارا پرنګ د سټیک مسلمانۍ دي زه به هیڅ نه وایم خای چې نوم دې د اتک په دروازه ولیکم خای چې نوم دې د اتک په دروازه ولیکم خپل پښتو راته ودرېږي زه به هیڅ نه وایم تا په الماس سلو به اوکلي څنګه به پټ پاتې شي نوم به د هر ځای کې یادېږي زه به هیڅ نه وایم ډیر مننه
ډیر ښه ماشاءالله تاسو خو ډیر په کم عمر کې ډیره ښه شاعري ده موږ سره یو اوریدونکي دی اړیې ته به ورشو
زما د ملکند زرخیز سیمې د خیرازی سیمې دغه ګلالۍ بچي الماس خانم بیبی ته زما سیما بټخېلې لخوا سلامونه احترامات زیات مننم ما او زه ډیر زیات په ویاړ او فخر سره وایم چې دغه زما د خاورې چې کومه خیرازه خاوره د ادب په لحاظ باندې او په هر لحاظ باندې پنونی لتی په سره هم نظر دي ستاینه کوم او زه د دې پلار لچ کم نه د غرون له شاباسه ور کوم چې د دې په پرمختګ کې او د اغي سل په سل چې کم نه لاسته او دا یو قسم کم نه ټوله نه ته یو پیغام دی چې دا چا مطلب د کور نارینه یو قسم له کوم نه د خپل زنانه یا د خزینه سپورټ کوي نو اغا د الماس خانم په شکل کې چې کوم نه یو قسم لمغه کتلې یا لیدل شو ډیر زیات مننم کوم او دا ډیر زیات افتخار خبره ده نن زموږ د پښتنو ټولنې ته ډیر زیات اشد ضرورت ته چې د دیو اغا یو قسم لوند نه چې کوم زموږ په معاشره کې دا ک مثال په تور دغه شانتي تعلیم افته او باسوادي ان شاء الله لري نه د چرته ټولنې چې کوم نه ترقی وکړي دادا چې زمونږ په ټولنه کې کم نه یو قسم لچاپ دی قسم نه چې کم نه خلک دا مایوب غني چې را انزورګری سیز نه دی نو دیو ته چې کم نه فیډ بیک یا کم غم خاده لدی لاړ شي ځکه چې دا خو زم د معاشره کس یم زمونږ یو علاقه ده نو بیا دا خلک خاص کر خزینه دیو چې کم نه یو قسم لا څنګه فیل کوي دا غوړو طرف دې څنګه ریسپانس ملایويږي دویم دیو لوی کوټه په وړاندې ورځو کې تلیو او دا هغه چې کم نه یو قسم له سفر دیو کړو نو دا هغه سفر یو قسم لا کمی خوږی خاطرې دي د لوی کور نه راوړي دي د خپل تجربات په
روزان دي اخی پښتنه وکړي د شي د غم خدای خبر کیږي نو زه ډیر نه زما خو د سکول ته روزانه زما نو لومبي چې ما ملګرو ته زما سکول کې خلکو ته دا پته ولګي چې زه انزورګری کوم نو ما ته ډیر ځات مشکلات ډیر اختلافات ډیر خبرې به ما ته کېدلې چې دله بسا ورکه پاغه جان کې کوم انزورو مته ته جوړې او دا ډیر غټه ګنا ده خو ما په هغه خبرې بس یا به مې دپ واړولې یا به مې دا غزي نه بلالمه بس څه تل به ما وخت پاس کو خو وس ورورو په خلکو سیم اویرنس راځي را بیداری نو ورورو ما ته مسلې کمیږي نو زه امید لرم چې را روان وخت ما ته هیڅ مسله هم نه وي ځکه چې دا نور خلک به هم د دې آس سره د فن سره اشنا شي څنګه ورورو د خلک بدلېږي داسې به یو ورځ هم دا ټول معاشره بدلې شي او انشاءالله زما دا کوشش دی چې څنګه زه په مخ په وړاندې روان یم په دې فنونو کې چې ما چې کومې ملګري دي زه هغوی هم را بیداري کوم چې تاسو هم داسې څه کولی شي او هغوی ته هم دا فن ور وښیم زه تللی وم افغانستان ته دا غزي خلکو مونږ ډیره زیاته مینه راکړله دوم د مینې کې دا به پاره چې مونږ سوچ هم نو کړې
څه خاص پروګرام
دی بالکل دا کانفرنس او افغان امن نړیوال کانفرنس
دا مجسمه سازی شوا یا انزورګری شوا دا د مذهب سره تړل په دې اړه بستا سو پیغام سو کوي هغه څوک چې تاسو ته دا خبرې کوي نو د دې پروګرام لاره به تاسو وی څنګه کانه کوي
زما پیغام خدا دې چې کانن سبا سو غنی بابا او باچا خان پیژني نو یو وخت په تاسو راځي چې تاریخ په پوره کې دوی څو په دانه پیژني چې باچا خان سو کو غنی بابا سو کو اجمل خټک سو کو نو چې مونږ کله د دې مجسمه جوړ کړو نو په دغه شکل کې او دا په سمبال دي چې کیدو نو کمیر کنه نو څوک په دغه مجسمه ته پوس خو چې دا څوک دا بابا څوک نو دا چې دا خو مونږ خپل پښتنو مشره تاریخ سمبالول غواړو په دې کې چې دې تاریخ ورته نو خپل پښتنو ته دا د دې د تاریخ په خوده لغواړو نو زما خو دا کوشش ده چې څونه هم دوم بخوانی مشران تیر شي دي زمونږ هغه مجسمه جوړ کړو او په داسې فکر مخکوس کوڅه هغه پاتې شي لکه اوس مونږ یو څه مجسمه جوړ کړې ما او کامران خو هغه زموږ نه ماتې شولې په دې وجه چې د هغې د کېښودو ځای نو زموږ سره دلته آټ بیلډینګ نشته دی زما خو د حکومت نه دا درخواست دی چې مونږ یو آټ بیلډینګ راکړي چې موږ څو نه هم د تاریخي خلکو او داس نورې مجسمه جوړې چې هغه پکې محفوظ پاتې شي ځکه زموږ ډېر مجسمه ماتې شولې نو پښتنو وروڼو په خو مې دا درخواست دی چې دا د اسلام سره مه تړئ ځکه چې دا مقصد مونږ د دې لپاره خو نه جوړو چې څوک د دې عبادت وکړي یا سودا خو بس مونږ خپل تاریخ ته خوندي کولو لپاره جوړو
ولې د ملکن د فاین آرټ یا فنون لطیفه ته ډېر پام دی
دلته خو یې لکه چې د ملکن داسې مړې رضاته زرخیزه ده ځکه چې دلته ډېر زیات آرټستان دي خو پټنلی بیا خو د دې چې د ماحول د څه دی تصویر خلک انزور خلک اله جوړې کله چې په خپل سره نشي ویلې او د دې خلک ما سره لډیر زیات قابلیت دي هر نمونه هنر پکې ست دي
تاسو چې په دې غلبېل باندې دا تصویرونه وګ دې کنه نو دې لپاره تاسو یو څه خاص د سي رنگونه دي یا خاص د سي تار دي په سبا باندې تاسو څنګه جوړوي لکه څه خاص رنگونه بیا تاسو خوښوي
که تر اوسه تاسو لیدلې نو زه ما چې کوم غلبېلونه هم جوړ کړی دي پای کې ما د تور او د سپین رنگ نه علاوه بل رنگ نه استعمال کړي لکه دا تصویر د بلیک اند وایټ او غونډي ځکه بعضی ځکه پکې ما سور رنگ هم استعمال کړی خو زیاتره پکې بس تور او سپین رنگ استعمالوم زه دې نه خو ما رنگونه نه استعمال کړی
دا تاسو چې کوم مجسمه سازی کوي نو دا خاص خټي تعلیم او تربیت دا تاسو د خپل رور نه استکړی دی
دا چې تم جوړو نو دا د مجسمو چې کوم خپل خټي یا غنه ده دا زنانه چې تنورونه جوړي دا هغه خوره ده زمونږ د کور له فلګي فاصلې باندې یو ځای دی پای کې دا ملاوي چې داسې ځمکه یې موږ یې راوکنو او په بوجۍ کې راوړو کور ته بیا د هغې نه بعد هغې چن کدای نه کاڼي بوټي هر څیز ټول کړو بیا په کې اوبه واچوو هغه واغږو چې مکمل صحیح شي کاڼي هر څه چې ټول شي دای نه بعد چې موږ مجسمه بیا جوړو او د کړي مې د کامران خان نه ده
سیو اوریدونکو ټلیفون کړي د ناصر خان شنواری رور
زه خوشاله یم او په دغه کې یو ډېر فرند باندې سړی ویاړي دی نه د کتمن د نورو فرندم د کټګه سلایته نه لرل او هغه اوس هغه ماحول ورته راځي برابر نه دی کېدای شي نور ټول سہولتونه ورته برابرې په دې د خپل هغه حکم صلاحیت لري یعنی دا بیا پات په دغه کې برخه کې به دا کورنۍ ته کوم وړاندیز لري
زمو پښتنې خلک دی خو ډېر ارزښم مولري خو بیا هم په هغه ته هغه اهمیت نه ورکړل کیږي کوم چې هغه حق دی مطلب که پاوې چې هر څومره صلاحیت وي خو چې تر څو د هغوی د کور د طرفه هغوی ته اجازت نه وي د هغې پورې هغوی کام نه شي پورته کولی یا که هغوی واده شوي وي د هغوی د خاوند او د هغوی د خر د دغې کور په لاس کې وي د هغوی تقدیر نو زه خو به د هغوی رونو ته دا درخواست کوم چې خپلې خویندې د خپلو خویندو وزرې مه سیږئ خپلو خویندې پرېږدئ چې ترقي وکړي او چې هغوی کامیاب شي نو دا خو د خپل ملک کامیابي ده د دې وطن کامیابي ده د پښتنو کامیابي ده او بل ورځ به تاسو خلک یادې چې دا د پلاني خور د پلاني ښځه ده نو خپل خویندې پرېږدئ چې هغوی د هرې شېبې سره د هغوی څوک نو هغوی پرېږدئ چې په هغې کې مخ په وړاندې لاړې شي او کامیابې شي
الماس ډېره ډېره مننه چې تاسو نن موږ سره په پروګرام کې سوه خسته او ښایسته خبرې مو کړې
ډېره مننه
نن موږ د الماس خانم سره خبرې کولې امید کوو چې نننی پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي په راتلونکو هفتو کې به له نورو مېلمنو سره خبرې کوو تر هغې د ځان خیال ساتئ د خدای په امان اوس وخت شوی دی د هفتهوار پروګرام ټولنیزې شبکې او سختریزي نن په دې پروګرام کې د سختریزو ډلو په طریقو او د جعلي خبرونو او معلوماتو له لارې د پیغام پر رسولو غږېدلی وو په خبرونه کې به واورئ چې په ټولنیزو رسنو ځوانان څنګه د سختریزو ډلو تر اغیز لاندې راځي خبرونه په امیر ساحل جوړه کړې چې تاسو د هرې جمعې او خالی په ورځو اوریدئ شئ
سختریزو ډلې د ټولنیزو شبکو له لارې خپل پیغام څنګه رسوي آیا ځوانان پر ټولنیزو شبکو د ناسم او جعلي خبرونو او د سختري زړلو د پروپاګاندا زیات ښکاریږي او کنه د هر عمر کسانې تر اغیز لاندې راتللې شي په پاکستان کې ولې خلک پر ټولنیزو شبکو د سختري زړلو اثر قبلوي دا او نورې پوښتنې نن د ټولنیزو شبکې او سختري خبرونې موضوع ده لمشال رادیو سره اوسئ
ټولنیزي شبکې او سختري
د ټولنیز شبکې او سختریزي په تیر خبرونه کې مو په اروپאי هیوادونو کې د سختریزي ډلو پراخېدو او پر ټولنیز رسنیو د هغوی فعالیتونو په اړه معلومات ترکړل اوریدونکو تاسو خبر شوې چې شنون کې وای په اروپאי هیوادونو کې هم حکومتونو د خلاص او سختریزي ډلو فعالیتونو ته زیات پام نه وکړای
البته زیاتر ایدی دی تمرکز کدی او جدی دی سره هم کولی شي چپی دلی او اسلامي دلی د کنټرول لاندې راوړي
ځنې په هان وای حکومتونو ته پکار دي چې پر ټولنیزو شبکو د سختري زړلو د پروپاګاندا مخنیوي اقدامات وکړي
حکومتونه دی باید هغه کسان چې دغه سي افکارات خبروي دغه دی کنټرول دی باید کی ځکه چې ځینی سیرومو کودلې ده چې دغه افکار چې دلته خبريږي د تاوتریخوالي افکارات چې دلته په ټولنه کې خبريږي دا په مجموع کې هغه ډېر کم فیصدي ده چې د فیسبوک او ټویټر نه استفاده کوي
خو په هانو په تیر خبرونه کې د پاکستان په څیر هیوادونو په اړه له احتیاط د کار اخیستو سپارښتنه هم وکړه
په خیال مې اس آرګومنت کو بہت ځان سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے
زما پان دا دلیل باید په ډیر احتیاط ورکو ځکه چې دولت یا ریاست بیا پر ټولنیزو شبکو برید کوي او په دې پلمه سم او ګټور اوازونه هم غلی کول غواړي.
شنونکو دا هم راتو ویل چې د پاکستان حالت له پرمختللو هیوادونو ځکه هم جلا دی چې په هغه هیواد کې نه یوازې د بیان پر ازادۍ محدودیتونه دي، بلکې ریاست هم په تیرو لسیزو کې د ځینو خلاصو مذهبي سختریزه ډلو ملاتړ پاتې شوی دی.
پاکستان میں صرف طالبان نہیں اور گروپس بھی ہیں،
پر پاکستان کی آواز طالبان نہ نور ڈلے ہمشتا کاغ ڈلے چھ دا ریاست پلوے دی دا غړو او مشرانو د ټولنیز شبکو پانی هیڅ کله نه دی تړل شوی.
خو پر ټولو غواخونو سربیره په هان غړي چې پر ټولنیز رسنیو د خلکو باس باید دوام وویني.
نئی ټکنالوژي ہے اور
ګورا ټولنیز شبکې نوی دي، خو زدا غنم چې مونږ باید لیو بل سره خبرې اترې وکړو، ځکه چې که بحثونه شي مسلې نه هواریږي.
چونکه جب تک هم ایک دوسره سے بات نہیں کریں گے مسائل کا حل تو نہیں ہے نا.
نن په خبرونه کې پر ټولنیزو شبکو د سختریزو ډلو او کسانو د فعالیتونو په اړه باس نور غځو. اوریدونکو، د دې خبرونه په تیرو برخو کې مکتپوهانو ویلي چې سختریزه او خلاص ډلې اکثر پر ټولنیزو رسنیو درواغ او جعلي خبرونه خپروي او دا معلومات بیا تر لری لری پورې رسیږي. دا هغه لار ده چې سختریزه ډلې د خلکو توجه ځان ته د جذبولو او بیا یې په فکر او نظر کې د بدلون لپاره کاروي. په اسلام آباد کې د انټرنیټي ازادۍ او ټولنیزو رسنیو په اړه کارکوونکي ادارې بولو بھی مشر اسامه خلجی وایي د دې لامل دا دی چې پر فیسبوک، ټویټر او نورو شبکو هر کس چې څه وغواړي خپرولی شي.
انٹرنیٹ باندې کوم وګورو نو هر قسم ته خبرونه راځي. فائدہ وجہ ته چای باندې سو کم سم لیکل شي په فیسبوک باندې، په ټویټر باندې، په انستګرام باندې، ټول باندې. نو دغه چې د دروغنو خبرونو ډیر زیات لوی مسله ده.
یو ټا کلاوسن د امریکا د برنډایز پونتون د نړیوالو اړیکو او همکارۍ څانګې استاد او چیډونکو ده. نو موړې په 2014 زیږیز کال کې په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالو تر ظهور وروسته د هغې ډلې پر انټرنیټي فعالیتونو یو څېړنه کړې چې په سټډیز ان کانفلیکټ ټیرریزم ژورنال کې خبره شوه. په دې لیکنه کې نوموړي ښیي چې څنګه د اسلامي دولت ډلې غړو او خواخوږو د ټویټر له لارې پروپاګاندا کوله او په غربي هیوادونو کې خلک له ځان سره ملګري کول. یو ټا کلاوسن وایي اکثر خلک ګمان کوي چې پر ټولنیزو شبکو چې هر څه خپریږي رښتیا وي، نو ځکه هر ډول معلومات په اسانۍ جذبوي او مني.
موږ دا نظر لرو چې ټولنیزې رسنۍ د کروالي پر اصل ولاړې دي، خو واقعیا داسې نه ده، ځکه چې اوس د بیلابیلو ډلو او شبکو لپاره دا خورا اسانه شوې چې ځان پر انټرنیټ منظم کړي او بیا داسې یو نظام جوړ کړي چې ورسره ځان پر ټولنیزو شبکو لوی او مهمخای. دا سمه ده چې موږ په تیرو سو کلونو کې لدې به خبره شو یو او تر یو بریدا هوښیار یو، خو حقیقت دا ده چې موږ اوس هم په ډیره اسانه په دام کې ګیرې دي شو او ګیریږو، ځکه چې موږ په دې وهم او خیال کې یو چې پر ټولنیزو رسنو چې سلولو هغه کرا او رښتیا دي.
یو ټا کلاوسن وایي څېړنې ښیي چې ځوان نسل تر یوه بریده په اسانۍ پر هرې خبرې باور نه کوي، خو بیا هم پر ټولنیزو رسنیو د سختریزو ډلو تر اغیز لاندې د راتګ له خطر سره مخامخ دي، ځکه چې پر ټولنیزو رسنیو د معلوماتو د کاروالي نظام زیانمن شوی دی.
زما په اند نوی نسل د پرلیکا یا آنلاین موجودو شبکو لوري ته زیات مایل دی او کاروي. په دې توګه هغوی د غولېدو او د نظر بدلېدو خطر ته زیات مخامختی. خو په این وخت کې زه دا فکر هم کوم چې ځوانان په اسانه پر خلکو او آنلاین لیکنو زیات باور نه کوي، خو بدبختانه دا غوی لدې کم باورې سره هم مهاله دا غوی د ذهن او فکر سمولو او د کره معلوماتو ورکولو ډېرې لارې نشته. نو موږ اوس مهال وینو چې پر انټرنیټ او ټولنیزو شبکو د حقایقو او واقعیتونو د جاج، تصدیق او کروالي نظام د ماتېدو په حال کې دی.
دا اسامه خلجی په خبره په پاکستان کې ستونزه ده چې داسې ډلې موجود دي چې د حکومت تر بندیز لاندې دي، خو پر ټولنیزو رسنیو بیا هم فعال دي، پانی لري، ګروپونه لري او خپل پروپاګاندا پر مخ وړي.
سر خبرونه رپورټونه داسې ډېر راځي کم کې چې داسې تنظیمونه دي کم چې خلک په غلط طرف وړي، چې هغه د شتګردي کې هغه ته استعمالوي، ځوانانو ته استعمالوي، خلکو ته استعمالوي. نو په انټرنیټ باندې کافي چې دی هغه کارونه کوي او خلک یو ځای کوي. اور دې باندې یو رپورټ مې دوه کاله مخکې چې دی ډان اخبار کړو کم چې کې چې هغه کتل چې ډېر داسې تنظیمونه دي کم چې پاکستان حکومت په خپل بیان کړی دي، خدای هغه چې پانی دی په فیسبوک او ټوئیټر باندې اکټیو دی، هغه بلا بنشوی نه دی. حالکه چې نور قسم ته چې کم پاڼي کم چې د حکومت تنقید ذات کوي نو دا هغه پاڼي لري شوی، نو دا مې یو ډېر لوی غم خبره ده.
د انټرنیټي شبکو د چارو پوه او مدني فعال اسامه خلجی وای، دا سمه ده چې ځوان نسل پر ټولنیزو شبکو د سختدریزو ډلو تر زیات اغیز لاندې راځي، خو دا هم ده چې د هر عمر خلک د درواغو او جعلي معلوماتو افکارو او نظریاتو ښکاری دی شي. خلجی زیاتوي په پاکستان کې پر ټولنیزو رسنیو خلک ځکه هم د سختدریزو ډلو تر اغیز لاندې ژر راځي چې هغوی په خپلو خبرو او پیغامونو کې له مذهبي مثالونو کار اخلي.
هر قسم خلکو باندې اثر د سازش وي، دا څنګه تاسو ویډیوګانی وایي کې دا څه چې هغه استعمالي هم داسې مختلف خبرې لکه د مذهب خبره به پکې راولي، چې د مذهب خبره پکې راشي بیا خلک چې ډېر زیات جذباتي شي، او د کسې چې د نور داسې د غیرت خبره پکې راولي، د غیرت او مذهب استعمال چې کیږي نو دا غیر د لاسه بیا خلک چې دی زیات هغه خبره حصہ غشتلم شروع شي داسې تنظیمانه سره.
پوهاند کلاوسن وایي پر ټولنیزو رسنیو د پروپاګاندې درواغ او جالي معلوماتو موجودیت او خپرېدو پر خلکو او پر ځوانانو دا اغیز کړی دی چې اوس مهال د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې سیاست د پدرنګېدو په حال کې دی او خلک د مکالمې پر ځای تعویل ماویل کوي.
زما په نظر دروغ او جالي معلومات پر عقل ولاړ سیاست او د مکالمې یا بحث دوت ته لوی خطر پېښ کړي. همدا یو وجه ده چې موږ له یو بل سره د خبرو پر ځای غوسه کیږو او چغې وهو. پر ټولنیزو رسنو خلک اکثر داسې لار نه مومي چې ور باندې سره کینی او خبرې وکړي. زما په اند داسې یوې لار موندل خورا مشکل شوی دی.
د برنډایز پونتون استاد او څېړونکي یوټا کلاوسن وای، اسلامي دولت ډلې د ټولنیزو شبکو نوي تخنیکونه وکارول چې تر هغه وروسته نورو ډلو او ان حکومتي ادارو هم هغه لارې استعمال کړي. نوموړي زیاتوي د ټولنیزو شبکو اثر دومره پراخ دی چې عامې ورځنۍ رسنۍ هم مواد د خپلو خبرونو موضوع ګرځوي.
خلاصی سخدریزی هغه تکنیک کاروي چې اصلا اسلامي دولت ډلې په لومړي سر کې استعمال کړ. موږ هم دا راز وینو چې ځینې ادارې او حکومتونه هم پر ټولنیزو شبکو د متبادل فکر او نظر دودولو هڅه کوي او د پیغام رسولو تکنیکونه کاروي. دلچسپ خبره دا ده چې اسلامي دولت ډلې او اوسنۍ تشپنو ملسپالې او خلاصی ډلې ټولنیزې شبکې د رسنو توجه ځان خواته د جذبولو لپاره کاروي او رسنۍ دې ته اړ باسي چې پیغام یې خپور کړي. لکه دا اوس چې زه او ته پر څه خبرې کوو، همداسې رسنۍ هم اکثر پر انټرنیټ راغلي خبرې او هغه شیان خپل موضوع ګرځوي چې سختدریزو ډلو خپاره کړي وي. زما په نظر عامې رسنۍ تر اوسه پوره نه دي توانېدلې چې د داسې موادو په اړه څه اقدام او غبرګون وښيي.
اوریدونکو د ټولنیز شبکې او سخدریزي نننې ورځې په خبرونه کې مو اوریدل چې ټولنیز رسنۍ کې یوې خواته د باس او د خلکو د رابطو مهمه سرچینې دي، نو بلې خواته پر همدې شبکو سخدریزي ډلې ناسم جالي او درواغ معلومات خپروي، پروپاګاندا کوي او د خلکو توجه ځان ته جذبوي. په خبرونه کې راته پوهان ویل چې پر ټولنیزو شبکو د بیلابیلو سختدریزو ډلو د پروپاګاندا اصلي هدف ځوانان وي، خو د هر عمر خلک ورڅخه اغیز قبلولی شي، او دا چې پر ټولنیزو شبکو د حقایقو تصدیق هم مهاله نظام ځکه هم نشته چې هر کس چې څه وغواړي ورباندې خبرولی شي. تاسو په خبرونه کې دا هم واوریدل چې ټولنیزې شبکې په تیرو کلونو کې دومره مهمې او بانفوزه شوې دي چې عمومي رسنۍ هم تر اغیز لاندې راغلي دي. راتلونکو نوې بل پوهانو سره باس ته دوام ورکړو په مخه مخه.
ټولنیزی شبکې او سختدریزی
ستا دسترګو بلا واخلم بیا دسترگی ولی سری دی پامچی وار دی خطا ناشی مامن لی غر غری دی Thank you.
زوالی لیلا راشا د مجنون گریوان تبورا نازوالی لیلا راشا د مجنون گریوان تبورا دا باران دا ملغلرو کد اوخ کو فواری دی ستا دستر گو بلاو اخلم بیا دستر گی ولی سری دی مخدی بلی لمبی کام دی خلدی گلشی بیا غنچاشی مخدی بلی لمبی کام دی خلدی گلشی بیا غنچاشی زکماتا دی.